د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درسي د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په خبرو کې یو ځل بیا د حقاني شبکې په ګډون د هغو تروریستي ډلو په ځپلو ټینګار وکړ چې هم امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته خطر پېښوي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی په دې خپرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله استانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر نن قزاقستان ته ځي څو په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو د دغه هیواد له چارواکو سره تړونونه لاسلیک کړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیت قومندانې د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. او په بهرنۍ خبرونو کې مو ورچې د فرانسې پولیس ته هغه دوه یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شوی. پوره خبرونه. د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي. دورین ابي اف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره پر دوه اړخیزو همکاریو، سوداګرۍ، اقتصادي موضوعاتو، تعلیم او ترانسپورت وغږیږي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمي بیا قزاقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه داسې وویل:
مهمترین بخشش بر مردم افغانستان
امضا. تغلیش میوید افغانان لپاره دغه سفر مهمه برخه د دو تفاهم لیکونو او یو هوکړه لیک لاسلیک دی چې په اقتصادي چارو او حکومت ولی تمرکز لري. افغان ولسمشر به د قزاقستان د سفر پر مهال دغه هیواد له ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري. همدارز به د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رډیو ته ویل چې نن سهار او بجې یو تن انتحاري حمله کوونکی د ارغنداب د امنی قومندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته څلورو نورو وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د حملې یو نیم ساعت دوام وکړ چې د څلورو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. هغه ویل چې په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره وکتل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو کرزی له دې کتنې یوه ورځ مخکې د هند بهرنیو چارو سکرتر اس جیشنکر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخوالي پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړو لوریو په غونډه کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند د پوځي مرستو پر امکاناتو هم خبرې وکړې. دا په تیره څه باندې یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی افغان چارواکی دی چې له نوې ډیلي څخه کتنه کوي. له کرزي مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نوې ډیلي ته تللی و او د سفر په ترڅ کې هند اعلان وکړ چې د افغانستان پوځ ته به څلور جنگي هلیکپټرې ورکړي. د جوزجان سیمه ایچ چارواکي وایي په خامه ولسوالۍ کې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیه عملیات نن پیل شي. د خامه ولسوال انجینیر احمد ازادي رډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې به ملي اردو، ملي پولیس او د سیمې پاتون کوونکي برخه واخلي. د انجینیر احمد په خبره تیره ورځ چې یوازې پاتون کوونکي جګړه مخته وړله، یو پاتون کوونکی وژل شوی او یو بل ټپي دی. او دا هم په کابل کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 90 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلدارې 640 افغانۍ. بیا هم خرغلی. د فرانسې پولیس د هغو دوه یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شول. پولیسو دغه عملیات د پاریس د تروریستي حملو د اصلي طرح په هدف د نیولو په هدف ترسره کړل. چارواکو د سنت دینیس په سیمه کې دغه اپارتمان ته نږدې د یو لړ نورو عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړ. د پولیسو د تېرې شپې په عملیاتو کې چې تر ناوخته یې دوام وکړ، درنې چاودنې او ډزې تبادله شوې. د پولیسو ځینو سرچینو وویل چې دغه عملیات د تېرې جمعې د ورځې د خونړیو حملو پر اصلي طرح عبدالحمید اباود متمرکز و. په دغو حملو کې 109 کسان مړه او 350 زیات ټپیان شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل چې د سن دینیس عملیاتو ثابته کړه چې دا هیواد له تروریزم سره په جګړه کې دی، خو خبرداری ورکړ چې د دغو حملو پر سر باید له حده زیات عکس العمل ونه ښودل شي. اولاند زیاته کړه چې فرانسه باید د خشونت په وړاندې په هره بڼه چې وي سخت زړي اوسي. د بهرنیانو ضد، یهودي ضد، د اسلام ضد اعمال به ونه زغمل شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون مطابق د خپلو اټومي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې دا خبره په هغه راپور کې کړې ده چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اکتوبر په 13مه اټومي تړون لاسلیک کړی و. له دې مدیر په دې خوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې ایران د هغو سنټرفیوژونو شمیر لک کړی دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره پکارېږي. خو کومو ډیپلوماتانو چې دا راپور کتلی دی هغوی وایي چې دا سنټرفیوژونه مخکې هم فعاله نه وو، خو هر وخت ممکنه وه چې فعاله شي. هغه وسلوال چې د سراوایو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو وژلي او 15 تنه یې ټپي کړي وو، وروسته له هغې په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو د هغه کور محاصره کړی وو. د سراوایو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پاله تندروي اسلامي ډلې پیرو بللی دی چې اکثره وختونه له خشونت ډک جهاد مخته وړي. د بوسنیا حکومت له دغې پیښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې وه، خو چارواکي هغه تروریستي عمل نه دی بللی او په دې اړه څېړنه کوي. د بوسنیا د 3.3 میلیون نفوسو نږدې نیمایي مسلمانان دي. د اسلامي دولت ډلې مجلې د هغه بام عکس پور کړی دی چې پر هغې روسیې مسافر وړونکې الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. دا الوتکه تېره میاشت د مصر په سینا کې وغورځېده او ټولې 240 سورلۍ وژل شوې. په دې تصویر کې چې په دابق مجله کې خپور شوی دی یو ډبی ښکاري چې له چاودېدونکو موادو ډک شوی دی. داعش وایي چې دا ډبی د شرم الشیخ په هوایي ډګر کې په ایربس 321 الوتکه کې ځای پر ځای کړی و. روسیې د سې شمې په ورځ دا ومنله چې د دوی الوتکې د یوې چاودنې له امله سقوط کړی دی. وروستۍ خبر هم ده چې روسیې اعلان وکړ د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به اجازه ورنکړي چې له یوکراینه خوراکي مواد دغه هیواد ته وارد شي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی الیکایف د چهارشنبې په ورځ د روسیې یو ټلویزیون ته وویل چې ماسکو ځکه دا پریکړه وکړه چې یوکراین له هغې ډلې سره چې پر روسیې اقتصادي او مالي بندیزونه لګولي دي یو ځای شوی دی. پر روسیې لویدیځو هیوادو د دې لپاره بندیز لګولی دی چې یوکراین کریمیا ټاپو وزمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده او د یوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د یوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم تر اوسه 8000 کسان د جګړو په ترڅ کې وژل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز د پاکستان د پوز لوی درستیز سره په خبرو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې په ګډون د هغه تور روسي ډلو په ځپلو ټینګار وکړ چې هم امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته خطر متوجه کړی دی. په کابل کې د جرمني سفیر وایي هیواد ته د ورغلو له نیمایي زیاته برخه افغان کډوال به بیرته له خپلې خاورې وباسي، خو دغه پروسه یو څه وخت نیسي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په دغه هیواد کې پر میشتو افغان کډوالو د فشارونه کم کړي. پاکستان بیا له اروپایي هیوادونو سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې دې هیواد له اروپا څخه ایستل شوي پناه غوښتونکي یا کډوال پاکستانی یا د نورو هیوادونو اتباع بیرته منل. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لړ کې او حقیقت دی، د حقیقت دی په پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماینونو د لمنځه وړلو د هڅو په باب د ام ډي سي یا د افغانستان د ماین پاکټ محصل مشر سره خبرې کړې دي.
د پلان په اساس باندې 80% صحیح خلاص شوی دی، 40% صحیح څه پاتې دي، 3-5 کلو پورې دا 40% صحیح پاتې شي.
د پاکستان لوی درستیز د امریکا له دفاع وزیر او لوی درستیز سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې په مهال چې په واشنگټن ډي سي کې وشو، امریکایي پوځي چارواکو د حقانی او نورو تروریستي شبکو په ځپلو ټینګار وکړ او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره مهم وبلل. راحل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوځي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ست کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستانی رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي، خو په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غینه ورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان ملاتړ ته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشغېدل او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي پر مسلې خبرې وکړې. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. د خبرو پر مهال په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو مسله هم وڅېړل شوه. د امریکا لوی جرسیس جوزف دانفورد د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړ او د همکاري مهمه وګڼله. د دغو دوو هیوادو د همکاري په برخه کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل چې تروریزم یوازې پاکستان ته ګواښ نه دی، ګاونډي افغانستان ته هم یو ګواښ دی، نو د همدې لپاره د دغو دوو هیوادو ترمنځ دوامدار همکاري ضروري ده. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سیشن بی پورسې د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اورېدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې اوروي.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې. په تیرو یوولسو کلونو کې د شعر راتلونکي لپاره د افغانانو هیله کمه سوې ده. ورځپاڼې له دې سرلیک سره د یو افغان کډوال عکس هم خپور کړی چې یو کوچنی په غېږ کې دی، دواړه ځورېدلي او خوابدي ښکاري. ټایمز ورځپاڼې لیکي افغانان د وسلوالو طالبانو د رستنېدو او د داعش ډلې له ظهوره اندېښمن دي. ورځپاڼې د یوې وروستۍ نظر پوښتنې نتیجه هم راخیستې چې ښیي د حکومت او امنیتي ځواکونو په باب د افغانانو باور د تېرې یوې لسیزې په پرتله ډېر راټیټ شوی دی. خلک د وسلوالو طالبانو له بیا رستنېدو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د حضور له کبله اندېښنه لري. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اداري فساد ریښې ځغلولي، یوازې یو پر درېیمه برخه افغانان په دې باور دي چې هیواد به یې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته سم لوري ته روان وي. ټایمز زیاتوي چې د اقتصادي پرمختګ لپاره د حکومت سختې خو ناکامې هڅې د دې سبب سوي چې اروپا ته د افغانانو کډوالېدل زیات سي. په دې نظر پښتون کې 40% ګډونوالو ویلي که وسی ورسېږي غواړي له افغانستان څخه ووځي. ورسپاڼې لیکي د سوریې تر خلکو وروسته افغانان اروپا ته د ور روانو کډوالو زیاته برخه جوړوي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپاڼې هم د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې، خو د هغو کډوالو چې په وروستیو کې له پاکستانه اړیستل کیږي افغانستان ته ولاړ سي. د ګارډین په باور دغه کډوال دومره ځورول کیږي چې مجبوره کیږي له پاکستانه کډې په شا کړي. ورځپاڼه د بشري حقونو د څارونکو سازمان په استناد لیکي چې دغو کډوالو څو لسیزې په پاکستان کې تیرې کړي، خو له دلیل پرته اوس په بند کې اچول کیږي او جایدادونه یې له منځه وړل کیږي. د بشري حقونو د څارونکو سازمان په راپور کې ویل سوي وروسته له هغې چې پاکستاني طالبانو په ډسمبر میاشت کې د پېښور په یو پوځي ښوونځي کې شاوخوا 130 کسان ووژل، تر هغه وروسته د افغان کډوالو ګواښل او ځورول تر حد زیات سوي دي. ورسپنې لیکي سره لدې چې د پاکستان حکومت د هغو وژنو او په دغه هیواد کې د میشتو 2.5 میلیونه افغان کډوالو ترمنځ کومه اړیکه پیدا نه کړه، خو بیا هم دغه کډوال شکایت لري چې د پاکستان پولیس یوازې دوی ځوروي. د ګارډین په باور 96% هغو افغانانو چې د بشري حقونو څارونکي سازمان ورسره په افغانستان او پاکستان کې مرکې کړي ویلي د پاکستان پولیس له دلیل پرته د کډوالو کورونو ته وروړي، دوی نیسي او ملکیتونه یې له منځه وړي. ورسپنې لیکي په وروستیو کې د پېښور یو بازار چې افغان کډوالو پکښې غرفې او دوکانونه درلودل له کوم مخکني خبرداري پرته په بشپړه توګه ویجاړ کړل شوی دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو د زیاتوالي پر لاملونو خبرې وکړې، او دغه راز دا چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي په دې هم خبرې وشوې. یوسف خان ځدران د دې غونډې له نور حاله مو خبرې.
په افغانستان کې د جګړو دوام د نامنې اوږدمهاله کړکېچ او د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو د پراختیا اندېښنو بلاخره د سیمې ډېر فعالان او د علم خاوندان په یوه سیمه ییزه ناسته کې سره راغونډ کړي دي. د لومړۍ نړیوال سمپوزیم ګډونوال کوم چې د هرات امنیتي مکتب تر نوم لاندې سره راټول شوي، په دې باور دي تر هغې چې تاوتریخوالی او بنسټپالنه د انسان په نفس کې وچه نه شي، تر هغې د یوې سالمې سیمې انتظار ممکن نه دی. دا سمپوزیم یا ناسته د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د دوه ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې ده. د دغه مرکز مشر داود مرادیان د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې عرفاني زده کړې او اسلامي تصوف کولی شي چې په سیمه کې د شته ډېرو ستونزو د حل نسخه ثابته شي.
کسانی که حمله انتحاری انجام میدن، کسانی که سنگسار میکنن،
دی وایي هغه څوک چې انتحاری حمله کوي او هغه کسان چې وجینه یې و خزا او زمونږ یو خور سنگساروي، دا په دې پورې اړه لري چې دوی د یوې داخلي ناامنۍ سره مخ دي. موږ له دې امله په خپل هیواد کې سوله نه لرو چې موږ د خپل ځان سوله او ارامتیا له لاسه ورکړي. د پیژنګلوی فلسفه لزان سره سوله لري، کله چې تاسو ل خپل ځان سره سوله ته ورسیږئ، ل خپل خدای او خپل گاونډي سره هم سوله ته رسیږئ. د دغه ناست ګډونوال ل بیلا بیلو هیوادونو راغلی او وای چې په افغانستان کې جګړو او نامنیو د خلکو په تیر بیا د ځوانانو پر روحیه بد اغیز کړی دی. دوی ټینګار کوي چې افغانستان او د سیمې ځین نور هیوادونه د عالمانو، ادیبانو، شاعرانو او د مشهور فیلسوفانو د زوکړې ویاړلې سیمې دي، خو دا هیوادونه د نورو اهدافو د پوره کېدو وسیلې ګرځېدلي. یو تاجکستانی شاعر او لیکوال اسکر حکیم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د دې اړتیا ده ترڅو د ځوانانو ترمنځ د سولې لپاره فکرونه جوړ او په دې اړه د دوی مطالعې پراخې شي.
این دانشمندانی که در اینجا جمع آمدن خب مباحث بسیار
دی وی نن چې دلتا عالمان راټول شوی یو بل سره په ډیرو مهمو موضوعاتو خبرې کوي چې د ټولې سیمې په ګټه به وي. لنی کمرغه دا امکان لري چې موږ خپل تیر وخت مخ وړو او لدې کار ته غو به مثال غټو څخه چې په دې سیمه کې شته د خپل دولت د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړو. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ستونزو د حل لپاره ډېرې ملي، سیمه ییزې او نړیوالې غونډې رابلل شوي، خو ویل کېږي چې ډېرو یې نتیجې نه دي ورکړي او تر ډیره دغه غونډو سمبولیکه بڼه نیولې ده. له دې سره افغان لیکوالان ټینګار کوي چې په هیواد کې بحران جوړونکي عوامل بنسټ پالنه او له تاوتریخوالي ډک افکار دي، او دې کار د ځینو بهرنیو عواملو په کومک په هیواد کې جګړو ته زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د وروستۍ هڅې په باب مو واورېدل چې یو شمېر کارپوهان په یوې غونډې کې سره راغونډ کړي او په افغانستان کې د ناامنیو او تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. ناامني هغه عمده علت دی چې اکثره افغانان په تېره بیا ځوانان دې ته اړ کړي چې له خپل هېواده ووځي او بهرنیو هېوادونو، اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. جرمني یو د افغان کډوالو د ورتګ مهم تمځای دی یا مهم هدف دی، خو له بلې خوا جرمني هم په کابل، مزار شریف او دغه راز هرات کې یو کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې له افغان ځوانانو غوښتنه کېږي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. په کابل کې د جرمني سفیر بیا وایي هیواد ته د ورغلو له نیمایي زیاته برخه افغان کډوال به بیرته له خپلې خاورې وباسي، خو دغه پروسه یو څه وخت نیسي. د جرمني سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل هیواد د دریس په اړه یو لړ معلومات شریک کړي دي چې تفصیل د فرشته جلال زی په رپورت کې اوري.
په کابل کې د جرمني سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 30% ورغلي افغانان د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي او د پاتې کسانو د بیرته ستنولو بهیر شایي زیات وخت ونیسي. مارکوس پوتسل وویل هغه افغانان به چې په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه منل کېږي بیرته افغانستان ته ستانه کړي، خو دا کار به وخت ونیسي.
دی
وایي زموږ حکومت پریکړه وکړه چې د غیر قانوني کډوالو د اسنادو د څېړنې او د هغوی د ایستلو بهیر په چټکۍ ترسره شي. موږ د افغانستان له حکومت سره همکاري کوو چې د دې هیواد امنیتي شرایط ښه سي او کوشش کوو چې د افغانانو د تګ مخنیوی وکړو. افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان د غړي په توګه په 1950 میلادي کال کې د کډوالو لپاره د ژنیو نړیوال کنوانسیون منلی او د خپلو کډوالو د بیرته منلو مسؤلیت لري. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل وویل د افغان ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره یې په افغانستان کې په دریو ولایتونو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. دغه مطبوعاتي کمپاین په کابل، هرات او مزار شریف کې د خلکو د معلوماتو د زیاتولو لپاره پیل شوی او شای نور ولایتونو ته هم پراخ شي. مارکوس پوتسل وایي زموږ د سفارت پر فیسبوک پاڼه او پر ټویټر هم د خلکو د خبرتیا لپاره د رومرز در جرمني یا د جرمني په اړه اوازې په نوم یوه برخه پرانیستل شوې چې هغه پوښتنې چې خلک یې لري پکې ځواب کړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي چې سږکال لږ تر لږه 1,46,000 افغانان د اروپا مختلفو هیوادونو ته د کډوالو په توګه ورغلي دي.
کابل کې د جرمني د سفیر وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي هیواد یې تر ټولو ډیر افغانان په خپله خاوره کې منلي، خو د دوی اکثره چې نه دي منل شوي یا د پناه اخیستو مستحق نه دي، هغوی به بیرته له هیواده وباسي او افغانستان ته به واستوي. پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې دغه راز پر پاکستان کې هم په وروستیو کې ویل کېږي چې پولیسو پر افغان کډوالو فشارونه راوستي دي. خو د بشري حقونو د اتار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د پولیسو د ناوړه سلوک او تهدیدونو مخه ونیسي. د سازمان په وروستیو کې راپور خپور کړی او په هغه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د افغانانو پر ضد تهدیدونه وروسته له هغې زیات شوي چې طالبانو د 2014 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي حمله وکړه. جزئیات یې د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د آسیا په برخه کې د بشري حقونو د څار ادارې مرستیال رئیس فلم کاین ویلي له افغانانو سره د پاکستان د پولیسو بد چلند د پاکستان د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت باید پر پولیسو فشار راولي چې د ټولې افغاني ټولنې څخه د قربانۍ ګډوري جوړولو پر ځای باید سرغړونکي ونیسي. د بشري حقونو د څار د ادارې راپور چې 8 پاڼې دی د تاسو دلته څه کوي په پا پاکستان کې د افغانانو پر ضد د پولیسو تشدد په نامه خپور شوی دی او د 2014 کال راهیسې په پا پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند په اړه لیکي. د بشري حقونو د څار ادارې د ورستی راپور لمخې په پا پاکستان کې د افغانانو پر ضد تهدیدونه له هغه وروسته زیات شوي چې طالبانو د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو ښوونځي حمله وکړه. د راپور لمخې د پاکستان د پولیسو د ناوړه چلند له کبله افغان کډوال له دغه هیواد په لوی شمیر کې بیرته افغانستان ته ستنیږي یا اروپایي هیوادونو ته تښتي. د بشري حقونو د څار اداره وایي چې د پاکستان حکومت مکلفیت لري چې په دې هیواد کې د اوسیدونکو افغان کډوالو خوندي خوب یقیني کړي او د دې خلکو د بشري حقوقو درناوی له کورنۍ او نړیوالو قوانینو سره سم وکړي. راپور وایي چې د بشري حقوقو د څار ادارې له 500 افغانانو سره مرکه کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له 46 افغانانو سره هم مرکه کړي چې په پاکستان کې اوسي. د بشري حقوقو د څار ادارې هم داراس د پاکستان د حکومتي ادارو له چارواکو، افغان چارواکو، د غیر دولتي ادارو له کارکونکو، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له چارواکو، ډیپلوماټانو، خبريالانو او نورو متخصصینو سینو سره هم خبرې کړې دي. د راپور لمخې په پاکستان کې د پولیسو د تشدد له کبله په دې هیواد کې میشتو افغانانو له کورو د باندې تګ کم کړی چې دا اقدام د دوی د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي، زده کړې او وظیفې ته د دوی د لاسرسي د کموالي سبب شوی دی. له دې کبله افغانان ارسوي چې په لوی شمیر کې افغانستان ته بیرته ستانه سي. د بشري حقوقو د څار د ادارې د راپور لمخې هغو افغانانو چې له دوی سره خبرې کړې ویلې په پاکستان کې داسې احساس کاوه لکه په زندان کې چې بند پاتوي. دوی ویلې چې افغانستان ته لبیرته ستنېدو په پاکستان کې د دوی پر کورو او کاروبارونو د پولیسو له چاپو او پولیسو ته له بند او نیول کېدو د خلاصېدو لپاره له رشوت ورکولو بیرېدل.
د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د څار د نړیوال سازمان د ورستي راپور په اړه مو واوریدل چې د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې پر افغان کډوالو د فشارونو مخه ونیسي. په وروستیو کې ویل کیږي چې د پاکستان پولیسو پر افغان کډوالو وروسته له هغې فشار راوسته دی چې طالبانو د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي حمله وکړه. لبلخوا د پاکستان له پاکستان هم اکثره د هغه هیواد ادبا بهرنیو هیوادونو ته ځي. په وروستیو کې د پاکستان حکومت له اروپایي هیوادونو سره هغه تړون ځنډولی دی چې له مخې به یې له دې هیوادو ایستل شوي پاکستانی ادبا یا د نورو هیوادونو ادبا پاکستان منل. خو پاکستان ویلي دي چې نور دغه تړون نشي عملي کولی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وخت دی له دریو بجو تر پنځو بجو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، پر یاد موضوع یا د هغه موضوع په ارتباط خبرې وکړئ چې تاسو ته هم فرصت درکول کیږي. له چارواکو پوښتنه وکړئ او د ازادي راډیو له لارې هم خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خپرونه کوو. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه په همدې څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. پاکستان له اروپایي هیوادونو سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې دې هیواد له اروپا څخه ایستل شوي پناه غوښتونکي یا کډوال پاکستانی یا د نورو هیوادونو ادبا بیرته منل. ویل کیږي چې یوازې تیر کال پاکستان ته له اروپایي هیوادونو 9000 پناه غوښتونکي یا کډوال استول شوي او دې هیواد هم منلی دي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 9000 پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ریپورت یا استول شوي دي. خو د پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. اروپایي اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپایي هیوادونه وکولای شي چې غیر نی پاکستانی پناه غوښتونکي او هغه بهرنی وګړي چې د پاکستان له خاورې اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستانه کړي. دا لانه د څرګند چې د دې موافقې پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقې په عملي کولو کې ځینې بې نظمۍ موجودې وي او هغو هیوادونو چې داخلي کې ستانه کړي په ځینې مواردو کې پرته له دې چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستاني په نوم بیرته پاکستان ته لیږلي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسلې ته په پام له اروپایي اتحادیه سره خپله موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په وروستیو کې د غیر قانوني کډوال له امله تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریې او افغانستانه ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تېښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه وروستی اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بیرته منلو ډډه کوي د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بیرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایی شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازې پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودرین سار ویل چې هغه شرکتونه بچي هغه کسان چې پاکستانی پاسپورت نه لري پاکستان ته لیږدوي لوی جریمه شي. د برتانی حکومت هم له پاکستان سره په دې مسله کې یو ځانګړی تړون لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له وروستي پریکړې وتلې دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر څرګنده کړ چې دوی به هغه کسان هم نه مني چې له دقیقو اسنادو او شواهدو پرته له تروریزم سره په تړاو تورندي او پاکستان ته استول کیږي. چودري نثار احمد ویل چې ل دقیقو اسناد پرته ل تروریزم سره پټړه او د خلکو تورنول او پاکستان ته د هغوی برته ستنول ل بشري حقوقو سره سرغړونه ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی؟ په اونیز پروګرام کې مو د ام ډي سي د افغانستان مین پاکۍ د محصل مشر شهاب حکیمي سره خبرې کړې دي.
د پلان په اساس باندې 80% صحیح خلاص شوی دی، 20% صحیح چې پاتې دي 3 تر 5 کلو پورې دا 20% صحیح هم پاکې شوی.
خو اوس بیا هم په افغانستان کې لس نیمې بجې دي او د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو د سرلیکونو وار دی. بیا هم صفي الله ستانکزی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو له قزاقي چارواکو سره بحث وکړي او تړونونه لاسلیک کړي. د کندهار سیمه چارواکي وایي د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. دغه څلورو حمله کوونکو وروسته له هغه حمله وکړه چې یو انتحاري حمله کوونکي د یو موټر په واسطه چاودنه وکړه او خپلو ملګرو ته یې د حملو لار خلاصه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د فرانسې پولیس د هغو دوو یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شوي. پولیسو دغه عملیات د پاریس د تروریستي حملو د اصلي طرح په هدف ترسره کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اشوي تړون مطابق د خپلو اټومي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. هغه وسلوال چې د سراویو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو وژلي او 15 محاصره ټپي کړي وو، وروسته له هغې په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو د هغه کور محاصره کړی وو.
ازادي راډیو اوري. په خبرونو کې مو په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې په د فرانسې پولیسو پولیس د هغه دو یو انتحاري او یو بل کس د جسدونو پر پیژندنې کار کوي چې د پاریس په لمنه کې پر یو کور د پولیسو په یرغل کې وژل شول. د فرانسې پولیسو پرون د پاریس په لمنه کې د سان دینیس په سیمه کې پراخ عملیات ترسره کړل. دغو عملیاتو هدف هم د پاریس د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو موندل او ځپل وو. د فرانسې ولسمشر وویل چې فرانسا له تروریستانو سره په جګړه کې ده او دغه عملیات ثابتوي چې دا هیواد په جنګ کې دی. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه 2 تنه مشکوک تروریستان د نومبر د 14 نیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تیره ورځ ووژل شول او 8 نور په یوه اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له 2 ساعته عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې 1 نارینه او 1 ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15 زره ځلې ډزې کړې دي او تروریستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک تروریست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو 1 ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4 بجو او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټیډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو شخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطر ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټ دینز په سیمه کې د ترستانو له منځه وړل و. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سینټین په سیمه کې تیره ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی و او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. داعش ویلي دي چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 129 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او مخله دي چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د کندهار د انارو په اړه یو راپور راخلو. له کندهار سره کال بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي، خو د کندهار باغ لرونکي او سوداګر شکایت کوي چې د کندهار انار پاکستان د خپلو انارو په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادروي. تفصیل دي له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار د سوداګری خونی مشراجی نصر الله ظهیر وای د انارو د حاصلاتو لرسیدو بیا تر اوسه 1000 ټن انار په راجستر او 10000 ټن انار په غیر راجستر باندې له کندهار بهر ته صادر سوي. د ظهیر په وینا دغه ټولو انارو ارزښت 10 میلیونه ډالر کېږي چې د مځکې د لارې پاکستان او هندستان ته تللي. خوشاوخوا 1500 ټن د هوا د لارې متحده عربي اماراتو ته هم صادر سوي. نو موړی د تیر کلونو په پرتله د انارو حاصلات څرګنی خوایي ورستوي ورشتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګرۍ د خونی مشروایي هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې پرتې دي انار یې په ګمرکې راجستر کېږي، خو درې نورې ولسوالۍ ډنډار غسان او معروف چې له کندهار څخه لیرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انار یې له راجستر کولو پرته صادرېږي.
شاوخوا کې انار صادر کړي دي، تر دې کچه شاید دا هغه انار دي چې زموږ سره راجستر شوي دي او ګمرک ته ورغلي دي. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر 10000 یا 15000 ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندوستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللی دي تقریبا هغه په اندازه د 500 یا 600 ټن بتللی.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا کې پاکستان خپل مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشته سوداګرو او کروندګرو ته ډیره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار، په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي، موږ یې درپخوا او د فروش کالو د رانورو کلو په ښه فروش رسولی شو. موږ ته خلک دلته اوس تښتي، موږ اوس د دوبي والا هم راغلي دي، موږ مالونه ورکړي دي.
چای هم سسته ده، باغات ډېر ښه دي او د مرض پاک دي. خو صرف داسې دي چې زموږ خلک په دغه دغه دي چې دلته ماشینونه د پاکستان د خوا لوړ دي یو په درې.
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شوی چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري، خو پاکستان هیواد دا انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نوري نړۍ ته خپل ورسوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل به تخپل کوړ تر ازمه
دوم زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، یو څوک دی د وی ټوټز مکه لپاره اریزه کوي، غواړي ک خیمه هم پکې وي وېدروي، خو د کور خاوندې د میاشتې په لومړی د کرایې لپاره ور ونه ډبوي، پیسې تحویلوي، د ځمکې سند ملکیت ورکول کیږي، خو درویش کاله کیږي چې پس سرګردانه دی، سند شته ځمکه نشته. دا څوک دی؟
زما نوم خایست امیر دی او کابل کې اوسم. در قلعه زمان خان پیسې کینی دغه چې نمره اخیستی وه 3152 په 2020 کال کې. دا درویش کاله کیږي چې زه په دې باندې سرګردانه یم. د وزرانو مجلس فیصله کړې ده، فتوای شرعي د حج اوقاف، فتوای شرعي د سترې محکمې، دغسې د ریاست جمهوري احکام فیصله د وزرانو او 2 لمبر فیصله را کړې ده چې دا مستحق دي او دوی ته باید ورکړل شي. هر چیز ورته پشپړ میشه کې دغه پروژه باید خلاص شي د خلې زمان خان. متاسفانه دا درویش کاله کیږي چې زه په دې پسې سرګردانه یم. اوس عمر مې هم 80 کلو ته رسېدلی دی، نو درویش کاله به نور زه به څونه ژوندی یم چې د دې انتظار وباسم. پیسې مې یو ځای تحویل کړي دي، نقشه یې را کړې ده، سند ملکیت یې را کړی دی، اما نن او سبا ته په دې دروازې باید راته تسلیم شوی وای. متاسفانه دوه کېږي چې ما ته را تسلیم کړی نه ده.
بله، ستاسې مشکل د چا سره دی؟ کوم ښاروالۍ باید درته تسلیم کړي؟
د ښاروالۍ خو دغه مکلفیت دی چې ښاروالۍ دغه نن مادر خپل دغه پرنسپ ته ښاروالۍ چې دی چې باید چې په درو میاشتو کې دغه ملکیت ور وسپاري. څنګه چې پیسې یو دم اخیستي دي باید امر د آبادي ورکړي. نور هم په عذاب راغلی یم، په تنګ راغلی یم. نو دغه ستاسو څخه خواهش مې دی چې د دوو خلکو سره وغږېږي چې خدای ته دې وګوري، نور دې ما نه سرګردانه کړي.
ته بله ځمکه لرې که نه؟ هېڅ کور نه لرې نور؟
په یقیني چې بالکل هم په افغانستان کې یوه بیسو هم، ځکه خپل په نامه نه لرم، نه سر پناه لرم، مهاجر هم چې راغلی یم. بس هم دغسې کله اوس د کابل په یو سر کې یا په بل سر کې فقط هم دغسې په کرایي کورو کې ژوند کوي.
مننه کور ودان، انشاءالله چې موږ به دې غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو.
شکر ستاسو لطف دی. مخ بل امید بل امید مې نور ستړی سوم. هر خوا ته ځغاستلی یم، هېڅ ځای مې نه دی پرېښی. بس هم نور دغه یوه هیله مې ستاسو د دغه دروازې نه دا وه په حساب دی بشر دوستي په حساب کامکاري وکړي. دغه زما ځکه د دغه خلکو څخه دا خلاصې کړې چې زه نور په تنګ راغلی یم.
د انصاف په لټه کې
د خایسته میر ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د طرحو او پلان د پلي کولو د رئیس ښاغلي یاسین نیازي سره شریک کړه. ښاغلي نیازي د اوږد مزل د ستونزو او لنډې لارې په اړه راته وویل.
په کابل ښاروالۍ کې د نمراتو د ویشلو وظیفه د ملکیتونو ریاست لري. دوی مطابق د مقررې نمرات توزیع کوي او سند ملکیت ورکوي. متاسفانه دغه د 71 کال رئیس دا توزیعات اکثرا نامنظم شکل سره شوی. د قلعه زمان خان پروژه چې مشخص په خبره راشي چې تاسو د پروګرام وخت همیشه کم وي، وخت ډیر ځای نشي. د قلعه زمان خان پروژه په 67 کال کې 66 کال کې پلان تفصیلی جوړ شو، اما دې په خاطر چې دا پروژه استملاک شوی نو او په زمين کې خپل مالکین د جدادو خپل حقوق نه رسیدلی، د 60 کې دا پروژه تطبیق نشو. حاکمه قدرت یا هغه حکومت دا نمرات هلته توضیح نه کړ. متاسفانه 71 کال کې په تغییر د حکومت سره چې نوې حکومت راغی دغه موضوع ته چا هغه وننی ولا توجه یې ونه کړله. رئیس د ملکیتو، مدیر د توضیح زمینو، دغه مهم د ملکیتو ټول نوي خلک چې هغه په مقرراتو دونه بلد نو راغلل. موږ مجاهدین ورونه دوی مقرر شول او دوی دغه پخوانی سوابق ته چې د ځمکې استملاک شي ونی دي، د خلکو ځمکې دي، دې ته نظر ونه دي. مستقیما هر کمانډانټ او هر زورمنټ او هر سړی ته لاس نمرې او شل نمرې او 55 نمرې لستونه راوړل. او دوی د خلک بیتون ته چې پوښي چې د ځمکې استملاک شوی نه دی او د خلکو ملکیت دی، نور خلکو ته توضیح کړ. اوس پیلن شروالی کابل پلس ګلو زرونه زیات نمرې دغه سي دي نمره توزیشی ویدی ده کاغذ پا مخ پا خواه وقت ده افتاده یک و افتاده دو افتاده سه و افتاده چار کلو که ده کاغذ پا مخ ده خلکون پیسه اخیشتل شیوی پا ده شهرواری پا حساب تاویل شیوی او پا فقط سند ملکیت کاغذ ورته ورکر شوی که خپل عملا نمره ورته نده ورکر شوی او او شهرواری تا ده یو مشکل پاتی ده
نو ده دو مشکل بچنگ شینیازی سی باخر
بچنگ سند ملکیت دوی تا ورکره او دوی دزمکی قیمت تحویلی کردی باید پا ساحاتو که زمک دولتی ده غاسبین و دلاز وونی سی زکا زمک ده کابل خار پا شاوخوا که پا زرگونو پا زیرب زمکشتا متاسفانه چه او سب ده غاسبینو تر تصرف ده او غاسبین برالام وای چه شاروالی پا که قدم هم نیشی واله یا دودره و لازی مخ که دست زمک دفتر که باز شو پم ده موضوع چې د شاوخوا ځمکې او څه دولتي ځمکې باید پیدا شي د غاصبینو د لاسه باید واخیستل شي او د خلکو مشکلات حل شي.
بلې نیازی صاحب، د دغه اوریدونکي مشخصه دا ستونزه چې ده د څنګه وکړي تاسو ورته څه وایې ویناست؟
زه دې ورور ته خو داسې رهنمایي کوم چې دی د ریاست ملکیتو ته مراجعه وکړي او د ده په شان نور خلک او ښاروالي مکلف دی چې دوی ته باید ځمکه پیدا کړي. ریاست د ملکیتو او استملاک دوی ته باید ځمکې پیدا کړي چې دا ځمکه د دوی حقوق ورکړ شي، د دوی حق دی.
بله نیازی صاحب، که دغه اوریدونکي تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره لازم مرسته وکړي؟
اول نه، په دواړو سترګو د یو هموطن په شکل زه ورسره دقیق همکاري کوم او رهنمایي کوم.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه. که تاسو هم د خپلو ستونزو د حوالي لپاره د انصاف په لټه کې یاست، نو راسره اړیکې ونیسئ او یا هم خپل نوم او ستونزه راته په پیغام کې راولیږئ. زموږ شمیره ده 0992 89 40. آباد اوسئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا آزادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
آزادي رادیو اوري او سم د حقیقت څه دی پروګرام واره ورسید. قسیم سولمل د ام ډی سی د افغانستان د ماین پاکۍ د محصل مشر شهاب حکیمی سره غږېدلی دی.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډېر مننه کوم حکیمی صاحب محترم چې موږ د مرکې وخت راکئ، لطف مو دی. د لومړی سوال په توګه غواړم وپوښتم چې داسې ویل کېږي چې افغانستان لا هم د ماینونو او ناچاودو توکو د لرلو له اړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي. فکر کوي د دې دونو حادثو سره سره، د دونو مصارف سره سره، ولې لا هم دا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی؟ ولې دا پرمختګ نه لري؟
ډېر مننه. دا د ماین مشکل هغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې یرغل وکړ. نو له هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. خو مونږ هغه ساحې چې د شوروي د جنګ نه پاتې وو، هغه ساحې چې د داخلي جنګونو له وخت نه پاتې ول، او پس لغه نه د طالبانو له وخت نه، او کومې ساحې چې پاتې وي دا ټول مونږ سروې کړل. پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاص شوي دي، 40% ساحې چې پاتې دي بیا هم موږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته ورکړی دي. د هغه دی اپروول یا منظوري شته ده، د افغانستان د حکومت منظوري شته ده چې په آینده 3 تر 5 کلو پورې دا 40% ساحې هم پاکې شي. چون جنگ جریان لري اوس هم له مختلف اصلونو استفاده کېږي، د دې په څنګ کې ناچاودي توکي سره جنگ نه پاتې کېږي. کېدی سي بعضې اړخونه نورو بینونو هم استفاده وکړي. دا تازه ساحې هم هغه سوي دي رامنځته سوي دي. دغه ساحې اندازې تر اوسه پورې موږ ته اندازې موږ ته معلومه نه ده چې څومره ساحه ده.
نو ستاسو هدف دا دی چې پرمختګ څه ویلی؟
زیات سوی 80% ساحې پاکې سوي دي. اوس موږ تاسو چې د کابل په ښار کې ژوند کوو، 5 ملیونه کسان ژوند کوي، نور لوی لوی ښارونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د موږ د آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټول صحیح پاکی شوی دی سوس افغانان پی کزوند که خو اوس هم تلفات شده خو پا اغا اندازه دی سه پاولو که خلق بجل کدد اغا پا اغا اندازه بند تلفات نیستن پا میاز که پودود دی سل کسان پا افغانستان که اوس دی مینون و دی ناچاو دی تو که شکار کیگی خو پر صورت اندازه دی رکمه ده
پا دا تیر و گرلس کلونه که بیا هم پا یونه و دول پا افغانستان که جگره جاری و طبیعی خبر ده چې پدی کې پدې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سول فکر کوي نورې نوې ساحې څونه ډېرې سولې د پخوانیو مشکلاتو سره او دا سیمې که مشخصا وایست چې د افغانستان په کوم ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي
مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو ته به معلوم وي چې جنګ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه همداسې شمال ته وخوځېده نو ټول افغانستان کې جنګ وسه خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي سه اوس زیاتره یې پاکې شوې ده پس لغن تاسو ګورې چې بیا جنګونه په هلمند و په قندهار و په جنوب شرقي ولایتو کې شرقي ولایتو کې بیا هم شروع شوي دي په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنګ شوی دی خو زیاتر مینونه د سړک د غاړې مینونه دی چې دوی ورته آیډي وایي دغه آیډي چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي زخمیان کېږي عسکرو ته دومره تاوان نه رسي په اکثره مواردو کې خو اکثریت تلفات هغه دی
فکر کوي د دې نوې لړۍ د ماین شخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک کڼلی سو وسلوال مخالفین بهرنیان که نورې ډلې ټپلې
په افغانستان کې د افغانستان حکومت قوتونه چې دی دوی فعال دی نړیوال قوتونه دوی فعال دی چې جنګ کې ښکیل دی او مخالف لوري طالبان او حزب اسلامي او نور قوتونه چې د افغانستان د حکومت مخالفین دی دوی فعال دی په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین سته دی د مینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده چې د دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې مینون استعمال کړي که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت مینون استعمالوي ډېر زیات ضعیف ده امکان یې هم ډېر کم ده په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دی
یعنې داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت
تر اوسه پورې نه مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري هغه دوی ډېر زیات کوشش کوي څه باید مینون استعمال نه کړي بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري مګر مین پاکی پروګرامو دپاره ډېر زیات کومک کوي او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینونه دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودې تر کنټرول لاندې دي کله چې دوی خپل فوجي اډو نه ځي بیت لری کی بیت خصوصی کی صندوقو کیږي نو هغه نظامی مینونه دی بشری آفت لپاره مینونه دوی نه استعمالوي راغ مخالفین هم مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامی تحریک دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه حرام بلل او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوای ورکړه چې د مینونه استعمال کاملا حرام دی او حتی مینپاکان ته یې د مجاهدینو خطاب کړی وو خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول دا د سړک د غاړې مینونه سې استعمالي کې دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو مګر استعمال زیات ده له دې نه معلومی کې چې همدغه د افغانستان د حکومت مخالفین دي چې استفاده ورنه کوي
که څه راسو ساسو د ادارې فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل سوی دی او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې سوي دي څونه مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو ته درکول کېدل
زه د افغانستان مین پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که درته وغږېږم تر اوسه پورې $1.2 billion د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو چې 80% افغانستان له مینونو څخه پاک کړو او دا لړۍ اوس هم ادامه لري مګر د دونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي مالي مرستې اوس لیکونه کم شوی دی. بل مثلا دا د چمون وکولای سو چې اتلس میلیونه ناچال دی توګي لمنځي سو اوس نو راسو
فکر کوي دغه شل فیصد چې ساحل هم پاتري بینې دا څونه مقدار پیسې چې تاسو یې لري تقریبا یو میلیارد او 200 میلیونه ډالر او زمونږ دونه موده چې تیر شوه علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
اصلا خو دا یو ډېر ستونزمن کار ده، ډېر مشکل کار ده. د ځمکې لاندې ناچاو دي توکي او ماینونه دي، ته باید ولټوې متر په متر ساحه ډېر دقیق باید ولټوې تر هغه پورې چې دا ټول خلاص کړې. په هر صورت دا ساحې ټول اولویت بندي شوي دي، هر یوې ځان ته اهمیت او لومړیتوب لري. د لومړیتوب په اساس باندې دا کار په مخ تللی، نو په دې اساس باندې هغه ساحې چې مهمې وي ټول پاکې شوي دي. نو دا شل فیصد ساحې په هغه وخت کې یا اوس هغې حالت کې یا په هغه وخت کې چې مونږ پاکاري کوله اهمیت دومره نه درلود. اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي، دا شل فیصد ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کېدی شي تر اوسه پورې د وخت خلاص وه. اوس هم مثلا دغه شل فیصد ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي، دا په یو کال کې خلاصېدي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې شل فیصد 1500 میلیون متر مربع ساحه ده، په حدود 225 میلیون ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي. پودودی البته که هر کال مون 50 میلیون دلار ترلاسه کن، که دیسی پا اینده 50 کالو که خلاسه، مگر که چیرش پی تو اویا ترلاسه کن پدری و کالو که خلاسه دی. نو دا دی پوری تعلق لدی چه مرسندوی و دونه چون را کمکی
تسواله چه ندیوال مرسی ترو حد بر را کمی سوی دی علت ساده ای تاس تو دوی سر تماسونه نیولی دی دوی بولی خپل مرسی کمی کردی دی پدا سال کچ پا افغانستان کی و روز در بلی دا جگلی دا لمن پراخیج و دا جگلی زیتی جی
ولی دسی فکر کنو دبا پا آن دبا پا سنجش مانده پا هر اندازه چه دوی دل تخیلی پا مقا اندازه دی پا مسائل بانده توجه کردی. نو چون دو دی خیلتی ها کم سوی ده پندق خاطر ده چه دو دی بشری مرسی کم سوی ده، ولی دوی اکثر انوایی چه مون بشری مرسی کم و پدی که شک نیست چه برای بشری مرسی تو سر سیاسی و نظامی اهداف همسته. نو چون سیاسی نظامی اهداف دل ده تقریبا کم سوی ده، پا دقا اساس دا بشری مرسی هم کمی سوی ده.
او کدی مسئله تراسو چه چون افغانستان یو له هغه ملکونو څخه دی چې فساد پکې په کافي اندازه موجود دی، فکر کوي په دغه اداره کې دا مشکل تر کومه حده پر موجود و؟ واقعا داسې مشکل سره تاسو مسؤل یاست کنه؟ او تاسو په کلینې
زه فکر کوم چې افغانستان مې پاکي پروګرام که کومه پاکه اداره موجوده په دنیا کې په افغانستان کې هغه مې پاکي پروګرام یې نتی تاسو وایي یو خدا چه کم دویی والا پنجی والا اغیی او موکی نبینو دیر زیاد کنترولم دارو اغل ایده خبره ده، مگر ده ادارات پا سطح بنده او ده سیستم پا سطح بنده او ده کار پا سطح چه کار ده گوری زفکر نکن چه ده مسئله موجوده. پا دی خاطر مثلا اهداف تاکل سوی دی، اهداف په موثره طریقه باندې چې خارجیان ورته وایي چې په هغه د دوی موثرتیا د دوی ورته افیشنسي او افکتیونس وایي. که چیرې دا د کار افیشنسي او افکتیونس ته وګورو، یعنې هغه موثریت یې وګورو، ډېر موثر ده. واقعا خلک قرباني یعنې ورکړي دي، تقریبا 5-6 کسان زخمیان هم شهیدان شوي دي، په حدود 200 کسان شهیدان شوي دي، په ډېر بد حالت کې خپل کار سرته رسولی. مالی سیستم په هر دریو میاشتو کې آډیتران راځي کار آډیت کوي، هم عملی په دفترو کې، هم په ساحاتو کې، هم په ستورو کې. بیا د دوی کارونه بل اکسټرنل آډیتران دي، هغه دوی کنټرولوي. هم دا اوس د سیګار ایهاب دمون په دفتر کې ناسته خپل کارونه هغه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان میپاکي پروګرام کې داسې پیښه نه ده سوې چې خدای مونږ چې د فساد هغه پکې معلوم شوی. ټول خپل کار کوي، او د سې حالت منسته چې ته فکر وکې چې دلته دومره پیسې دي مصرف شوی دي دا پیسې سره دي په هر انسټالمنت کې یا په هر هغه کې یعنی برخه برخه راځي ته په دوه میاشتې کار کوي د دوه میاشتې کار دې ګوري بیا پس له هغه پیسې راځي نو د فساد هغه ډېر مشکل ده ډېر زیات او تاسو پوهېږئ چې هغه ډېر زر هغه کېږي نه اوکې دی
د افغانستان د ماین پاکۍ د ماسې یا ام ډي سي رئیس ښاغلی حکیمي صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته د مرکې فرصت راکړي
د تاسو ډېره مننه چې توجه مو کړه او امید لرو چې انشاءالله دا آینده شل فیصد کارونه چې پاتې دي په راتلونکي څو محدودو کلو کې خلاص کړه خیر سره
مننه تشکر
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.